کې د عراق په حلبچی کې د شاوخوا 15000 کوردانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. او د بغداد مرکزی برخه پرون درو لوی چاودنو ولرزوله.
او اوس د ازادي رادیوی مجله اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادي رادیوی مجله
اسدالله غزنفر يم په ازادي رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. د رادیوی مجله پروانه غنه کې ل یو سلمکیش باړن سره خبري، د جلګې مجلې له چلوونکي سره مرکه، د زور د خاوندانو د ارواپوهنې په اړه د یوې تازه څېړنې د راپور خلاصه، د راډیو ادبي قاموس یو نوی بحث او یو ښکلی حکایت اورېدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په کابل کې د آینه کلتوري اداره وایي چې افغان ځوانانو ته به د عکاسۍ د زده کړې د کورسونو لړۍ یو ځل بیا پیل کړي. د دغه کلتوري مرکز یو مسؤول مقام ابوبکر نعمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ادارې تر اوسه پورې 100 کسه افغان نجونو او زلمو ته د عکاسۍ فن ور زده کړی دی، او د دې لړۍ د ادامې لپاره په نږدې ورځو کې د عکاسۍ د کورس نوې دوره پیلوي. یاد دې بچې د آینه کلتوري اداره د عکاسۍ د کورس ځوانو فارغانو ته د کار د موندلو په برخه کې هم مرسته کوي. د آینه د کلتوري ادارې اصلي مرکز په فرانسه کې دی. په ننګرهار کې د سیکارام په نوم نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې نور زمان جهانیار یې مسؤول مدیر او بختیار دورانه یې مرستیال دی، د خوګیانو د محصلینو د علمی او فرهنګي ټولنې لخوا خپره شوې ده. په سیکارم کې تر ډیره حده د خوګیانو د سیمې مسایلو ته توجه شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د جلګې په نوم د یوې بلې نوې مجلې لومړۍ ګڼه هم له چاپره ووته. تاسو په روانه خپرونه کې د جلګې مجلې له مسؤول مدیر یعقوب هاشمی سره مرکه هم اوریدلی شئ. شاعر او لیکوال میا صدیق الله صادق وفات شو. ښاغلی صادق چې د دینی علومو عالم و، د افغان جهاد په کلونو کې ډېرې منظومې او منصورې لیکنې کړي دي. میا صدیق الله صادق د وفات په وخت کې 15 کلن و. دی د عمر په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په سره رود کې اوسېده او هماغلته د برو میاګانو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ماشومانو د ادبیاتو په باره کې د څیړنیزې درې میاشتنۍ مجلې مصور څلورمه ګڼه له چاپره ووته. مصور چې په افغانستان کې د ماشوم ادب د تیوري او کره کتنې اختصاصي مجله ده، د مصور خپرندوی بنسټ لخوا خپریږي. د مصور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست اجمل تورمان دی، او په دې وروستیو کې د ماشومانو په اړه بل خپور شوی اثر د کوچنیانو حقوق په نوم د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي تالیف دی، چې د افغانستان او نورې نړۍ د قوانینو په رڼا کې د ماشوم د حقونو بحث پکې شوی دی.
د ونې په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې د جلګې په نوم مجلې لومړی ګڼه لچا پر راوتې ده. دلته د دې مجلې له چلوونکي انجنیر یعقوب هاشمی سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. هاشمی صاحب، په افغانستان کې په دغو وختونو کې دغه بلکې دا څو کاله کېږي مجلې ډېرې راوځي، خو اکثره بیا یوه ګڼه دوه ګڼې چاپ سي بیا نه چاپېږي. څنګه تاسې نیت دا دی چې وبې چلوئ، ادامه به ورکوئ؟
ځینې مجلې چې یو څه وخت چاپ شي هغه هم طبعاً د مالي لګښتونو په خاطر باندې بیا بندېږي. زموږ هدف دا دی چې که وکولای شو او ځوانانو انډیوالانو زموږ سره مرسته وکړي او انشاءالله دا به موږ چلوو. او
نو ته وایې چې ځینې مجلې د مالي لګښتونو په وجه له ستونزو سره مخامخ کېږي، آیا دا مطالب پیدا کول د مجلو لپاره د خپرونو لپاره حتی تر مالی مشکلاتو هم ډېر مشکل کار نه دی؟
مطالب هم مشکل دی ته یوه حده پورې، خو
اطمینان لرئ؟
استادې داسې لیکوالان چې موږ سره مرستې کوه او موږ ته یوه ډېره کړې دي.
تا وویل چې د مالي مشکلاتو په وجه د خپرونې بندېږي، تاسو څنګه کله چې مجله شروع کوله آیا د مالي مشکلاتو د حل لپارم کوم پروگرام درلود؟
کوم خاص پروگرام نه لرو، خو هغه ځوانان یا هغه ملګری چې موږ سره په دې کې ژمن دي یا موږ سره ودې کړي دي او د موږ سره همغږي دي، هغه موږ ته دا واداره کړې ده چې که چېرته موږ په هر صورت کې موږ به پیسې د خپلو جیبونو څخه اچوو او انشاءالله د مجله به چلوو.
نوم هم ورباندې جلګۍ شی ده. یو خو هغه جلګه ده اوبه دي روانې دي، شنې اوبه یې خصوصا دا د غزني په سیمه کې، د وردګو په سیمه کې، شاوخوا یې منیمنې یو او شایسته منطقه یې په خړه مځکه کې یوه ډېره شنه شایسته فضا. یو خو هغه جلګې نو تاسو څنګه هماغه نوم انتخاب کړی دی که جلګه کوم ډیزاین نوم دی کوم بل؟
موږ هم د جلګې مجلې د نوم لپاره هغه ځای انتخاب کړی کومه سیمه چې د جلګې په نوم سره یادیږي.
چېرته ده دا سیمه؟
هغه سیمه د چک نه وروسته د شمال په خوا باندې پرته سیمه ده چې اصل کې په رسمي دفترونو کې ورته د دایمرداد ولسوالۍ وایي، خو د جلګې په نامه سره یادیږي. او زموږ یو هدف د جلګې د نامه څخه همدغه دی چې یوه سیمه کې کوم کسان اوسیږي یا همغه په نامه باندې یادیږي یا مثلا نوم یې ډېر مشهور وي. خلک جلګه ورته وایي. نو موږ یوه غوښتنه هم همدغه ده چې باید دغه سیمه جلګه یو ډېر ښه نوم دی او ډېرې ښې سیمې ته ویل کې همداسې ښکلې سیمه ده، ښه جلګه ده او شنه ده او ښرودونه پکې بهیږي. نو که دا چېرته دولت نه غوښتنه همدغه ده که چېرته جلګه ونومول شي.
انجینر صاحب هاشمي، دغه ستاسې مجله چې ده هم یې دغه اوله دوتنه او هم یې د شاتنۍ دوتنه او پشتي دا ونې ولاړې دي او کروندې دي او داسې غرنۍ سیمه ده او بیا په غرونو کې هم ونې دي، ځنګلونه دي، دا څنګه؟ دا خو هم د خپلې سیمې عکسونه نه دي اخیستي، خو هسېم انټرنټ کې پیدا کړي دي او
دا لومړی مخ عکس چې دی دا د جلګې عکس دی او دا د بل مخ عکس چې کوم دی دام نوم داسې خوښ کړی دی دا د اریوب عکس دی.
ستاسو غرونه
زموږ غرونه ونې نه
لري؟ او خو دا ستاسو خپله د جلګې سیمه هم ډېره ښکلې ده، ډېره آباده ده. دا اکثره مجلې په افغانستان کې دوی چې یو عکس راواخلي یو شایسته عکس هغه به دوی خپله اخیستی، هغه سیمه به هم دوی ته معلومه وي، خو لاندې نه لیکي چې دغه عکس د پلانې سیمې دی. نو سړی نه پوهېږي چې دا یې چېرته اروپا کې کوم ځای دی، په امریکا کې کوم ځای دی، په خپل وطن کې دی. دا بیا د عکس اعتبار کم کړي. دغه کار ولې تاسې کوي؟
اکثریت مجلې چې موږ وینو عکسونه چې په مخې او په تبله پوښتې باندې وي تشریح نه وي ورکړي، خو پس د دې به موږ که چېرته هم کوم عکس راوړلو انشاءالله موږ به یې تشریح دپاره هم یو څه لیکو.
مننه هاشمي صاحب. ځینې کسان شکایت کوي وایي هغه مقالې چې په انټرنیټ کې خپرېږي وایي دا مجلې والا باید خپله مطالب پیدا کړي او نوي مطالب وي. خیر دی که یو نیم مقاله له هغه هم راواخلي انټرنیټه، په دې کې ته څه وایې؟ تاسې څه چل کړی دی؟ آیا د انټرنیټ مقالې دي؟ دا یو نیم مقاله د عنوان خو داسې راښکاري شي لکه پخوا چې مې هم چېرته لوستي.
د دې خاطره چې دا زموږ لومړۍ ګڼه وه د انټرنیټ هم پکې شته دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
احسان یو افغان 14 کلن زلمکی دی چې له تیرو 2 کلو راسي په هالند کې اوسي. د تر اوسه د ماشومانو لپاره 4 کتابونه ژباړلي دي. په دغو کې د فوټبالر په نوم کتاب هم شامل دی. زموږ همکاري صالح اساقزی له ښاغلي احسان سره د هغه د کلتوري هڅو په باره کې دغه مرکه کړې ده. په سر کې ښاغلی احسان د فوټبالر په نوم خپلې ژباړې په اړه معلومات راکوي.
فوټبالر د ماشومانو لپاره یو کوچنی کتاب دی چې په هر مخ کې انځور لري، عکس لري. کتاب تقریبا شپږ پیل لري. د کتاب په پیل کښې په واضح توګه سره تشریح شوي دي چې د فوټبالر په کیسه کې څوک څه رول لوبوي، څه نومېږي، او همدارنګه د کتاب په پای کښې بعضې سوالونه او جوابونه شته چې ماشومان د کتاب د لوستلو څخه وروسته کولی شي هغه سوالونو ته جوابونه ووایي، او د هغه له امله بیا کولی شي وګوري چې په کتاب یې سر خلاص شوی دی او که یا. کتاب خپله فوټبالر د دې لپاره دی چې زیاتره خلک، ډېر ماشومان فوټبال خوښوي او غواړي چې په راتلونکي کې فوټبالر جوړ شي. دا یو پیغام دی چې افغان ماشومانو ته هغوی په دې وپوهوي چې نه یوازې دا چې څوک باید ډاکټر، انجینر او یا یو بل څوک شي، خو د هغه سره تر څنګ بعضې نور مسلکونه هم شته لکه فوټبالر او بعضې نور سپورټونه چې د خپل هیواد نوم د نړۍ د سپورت پولیس شلوړ کې دا د کتاب پیغام دی.
احسان صاحب، تاسو د ماشومانو لپاره مو نور کتابونه هم ژباړلي دي، که د نور کتابونو په اړه هم رڼا واچوئ چې هغه څه ډول کتابونه دي؟
بلې، ما تر اوسه پورې څلور کتاب ژباړلي دي پښتو ته. د لومړي کتاب نوم زما سوی دی، دوهم کتاب چې دا اوس د لروبرې پاڼې لخوا خپور شو فوټبالر نومیږي، د دریم کتاب نوم کرکی سپی دی، او څلورم وروستی کتاب د سره زر په نامه سره یادیږي. ټول کتابونه تقریبا یوه بڼه لري، په هر مخ کې انځور شته، د کتاب په پای کې سوالونه او جوابونه شته، او په پیل کې یې د کتاب د کیسې د الکانو یا انجونو چې څوک څه رول لوبوي د هغوی پېژندنه.
تاسې پوهیږئ چې په پرمختللو او نیمه پرمختللو هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ډیر زیات کتابونه لیکل شوي. البته په افغانستان کې متاسفانه د ماشومانو لپاره دا امکانات نشته، او کوي هم ډیر کم دي. تاسې چې اوس دا لړۍ پیل کړې ده، آیا په پام کې لرئ چې په راتلونکو کې هم د ماشومانو لپاره نور کتابونه ولیکئ او وژباړئ؟
زما خپله دا پلان دی چې په راتلونکو کې د خیر سره انشاءالله نور گټور آثار د نور ژبو څخه پښتو ته واړوم، او انشاءالله دا پلان هم لرم چې خپل په افغانستان کې وګورم چې ماشومانو ته کوم مهم پیغامونه ورسیږي، هغوی باید په کوم مهم شام سره وپوول شي چې هغه پیغام د یوې داسې لارې لخوا هغوی ته ورسوو. لکه مثال د کیسه چې یو ښه کیسه ولیکل شي، او بیا په هغه کیسه کې یو پټ پیغام پروت وي د ماشوم سر په خلاصې. زه خپل دا پلان لرم چې د دغه پیغامونو د رسولو دپاره بعضي کتابونه خپل هم په پښتو ولیکم.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مو پښتو کړی دی. دغه حکایت فریده سیفی لولي.
د بل غم. کور خاوند له بازار ډیره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړی پرانستلې، موږک ورته د دیوال لچاو د کتل چې ګوندې د خوراک نوې شی پکې وویني. کلیوال ډیرې کڅوړی پرانستلې، په یوې کې هم د خوړو شی نه و. نوبت وروستۍ کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړې کې تلکه وه. موګک تندی ته ټک ورکړو او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موګک وزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې که نه یې؟ وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موګک په منډه منډه غویې ته ورغی. ورته یې وویل غویا صاحبه، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ غویې د قهر رمباړه وکړه. وی ویل ځه د تلاکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه. موږک ناامید او خوابدی په خپله سوړه ننووت. په دې شپه د کور مېرمنې د تلاکې آواز واورېدو پسې ورپاڅېده. په تلاکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور مېرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکارېده، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټک ورکړ. ښځې چیغې کړې. خاوند یې ډاکټر ته ورسوله. ډاکټر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د مېلمنو لپاره اوزه حلال کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غوایې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځان سره یې وویل هغوی چې د بل غم غم نه ګڼي په خپله په غم اوړي.
د بشر تاریخ د زورورو له ظلمونو او خونریزیو مالامال دی. کمزوري کسان همیشه له ځانونو پوښتنه کوي چې دا زورور نو ولې دومره کبرجن او سرزوري وي. د روانشناسانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د زور د روحي اغیزو په اړه یوه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې د نتایجو خلاصه مخفي عزیزی را اوروي.
ولی هغه کسان چې قدرت ورسره دی د هغو اخلاقي اصولو په عملي کولو کې پاتې راځي چې په نورو ټینګار کوي چې عمل ورباندې وکړي. یوه نوې څېړنه وایي چې قدرت او نفوس د دې سبب ګرځي چې د وګړو د هغه قضاوت چې د ځان په باره کې کوي او د هغه قضاوت چې د نورو په باره کې کوي ډیر واټن پیدا شي. د قدرت خاوندان په خپلو تیروتنو په اسانۍ سره سترګې پټوي، خو د نورو خلکو له تیروتنې په اسانۍ نه تیریږي او داسې فکر کوي چې نور نو ولې باید غلط کار وکړي. پروفیسر آدام گالنسکی او ملګرو یې چې د نارت ویسترن پوهنتون لپاره د قدرت او اخلاقو د رابطې په اړه څېړنه کړې ده، رسنیو ته وویل چې موږ د څېړنې په وخت د مختلفو کسانو په اړه مطالعه وکړه. موږ له صدر اعظم رانیولې تر خورا عادي وګړي پورې مختلفو کسانو ته ورغلو. له دوی مو بېلې بېلې پوښتنې وکړې او دا مو معلومه کړه چې د ټیکس ورکولو په برخه کې، د ترافیکي قوانینو د مراعات کولو په اړه، د غلا په باب او د نورو مختلفو مسایلو په هکله دوی څه فکر کوي. دوی هر یو له نورو څه تقاضا لري او له ځانه یې توقع څه ده. دغه څېړونکي وایي چې دوی ته پته لګېدلې ده چې د یو سړي څومره قدرت زیات وي نو هغومره دا امکان شته چې دوه مخی به وي او ځان ته به یو څه غواړي او بل ته به بل څه. د دې څېړنې له نتایجو سره سم هغه کسان چې ځان په قدرت کې نه ویني د خپلو تیروتنو په اړه ډېر حساس دي. د اخلاقو او قدرت ارتباط په باره کې دغه اجتماعي مطالعه ښیي چې د قدرت په تناسب د خوی بدلیدل د اجتماعي بې عدالتیو یو عامل دی. د قدرت خاوندان اصول او مقررات وضع کوي او له نورو غواړي چې اخلاقي او اجتماعي اصول په کلکه مراعت کړي، خو ځان بیا د دغو اصولو عملي کولو پابند نه ګڼي. له بلې خوا بې قدرته کسان که څه هم فکر کوي چې اخلاقي او اجتماعي اصول باید مراعت کړي، خو داسې احساس هم ورسره وي چې دغه اصول د زور خاوندانو جوړ کړي او دوی چې بې وسه خلک دي له دوی سره تعلق نه لري.
ځینې کسان بزرگ ته زبرګ وایي. دغه څه ډېرې کلمې دي چې په څو ډوله تلفظ کیږي. په اروپایي ژبو کې د کلمو د حروفو او آوازونو د ځای بدلیدو رابدلیدو ته میتاتیسس یا میتاتیز وایي. موږ ورته قلب یا د حروفو قلب وایو. د پښتو ځینو پوهانو د اوړون نوم ورکړی دی. د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې استاد نجیب منلی د همدې اوړون په اړه خبرې کوي.
د پښتو ژبې د ستونزو په برخه کې یوه مهمه ستونزه د قلب یا د متتیز ستونزه ده چې موږ یو لړ کلمې سره اړو را اړو.
بزرگ زبرگ،
بزرگ زبرگ، غبرگ بغرگ،
پشا خپا،
غبرگ براغ. دا داسې کلمې دي چې موږ په دې کې د تورو زای سره بدل کړی دی. په ځینو سیمو کې موږ دوزخ وایو، په ځینو سیمو کې دوغاس ویل کیږي. دلته ستونزه ډیره زیاته نه ده. دغه کلمه په نورو ژبو کې هم شته او هلته موږ پوهیږو چې
دوزخ ده.
دوزخ واقعیت ته نږدې بڼه ده، نو دوزخ معیاري بڼه ده او دوغاس غیر معیاري بڼه ده. پسرلی او سپرلی، پسرلی په دغه خاطر باندې معیاري بڼه ده چې منل شوې بڼه ده د پښتو په ادبیاتو کې. د قلب د منصراتلو یو عامل په اکثرو ژبو کې همدغه دی چې تلفظ اسانه کوي یا هجا ته داسې بڼه ورکوي چې د عام هجا ته یې ورنږدې کوي. یا
یعنی که یوه کلمه په دوو بڼو تلفظ کیږي، معمولا هغه بڼه چې تلفظ یې اسانه دی هغې خواته وار په وار تمایل ډیریږي.
په کلمه کې د دې په خاطر چې دغه اسانی مطرح شي کېدای شي یو تغییر او تبدیل راشي.
استاد منلی، البته یو څه باید ژبپوهنیز ژغ پیژنیز بنیادونه هم باید ولري. فرضا تنباکو، ډیر خلک تنباکو وایي. دغه میم چې راسي میمونون یو بل ته ځای ورکوي. ډیر خلک په دې کابل کې شنبه نه وایي، شنبه وایي. دلته د آوازونو موقعیت د یو بل په څنګ کې دغه د بدلون سبب ګرځي. آیا موږ په پښتو کې چې بزرگ ته زبرګ هم وایو، چې پسرلی ته سپرلی هم وایو، آیا د دغه سې صوتي قوانینو په رڼا کې یو فرمول نه سورته جوړولی؟
تر کومه ځایه چې ما څېړنه کړې ده دغه کار په پښتو کې نشي کېدلی. د غنې د حرف پسې چې په تړلو شونډو تلفظ کېدونکی حرف راشي، یعنی ب یا پ راشي، تقریبا په ټولو ژبو کې دغه د غنې حرف د ن نمته اوړي. نو نون په میم بدل شو، په حقیقت کې بدل شوی نه دی، همدغه سو مگر زمونږ کاتبینو د عربی تر اثر لاندې چې په عربی کې نون د بې نه مخکې راتللی شي د عربی تر اثر لاندې دغه ځینې الفاظ چې غنه حرف د بې یا پې نه مخکې راغلی دی هغه یې په نون اړولی دی. پومبه دا واضح خبره ده چې پومبه کله چې په نون لیکل کېږي علت یې همدغه د عربي ته ورنږدې کول دي. په هر صورت
بخشی عربان خو پنبه نه وایي اصلا پی لري نه.
هدف دنده چې د عربي نه راخستل شوی دی. زمونږ ملایانو کله چې زمونږ ژبه لیکلې ده کوشش یې کړی چې عربي ته یې ورنږدې کړي. په کوم ځای کې چې مونږ غین لرو هغوی پکې قاف استعمال کړی دی، لکه تر ډیره وخته پورې چې د لغمان په ځای لقمان ویل کېدل، د پغمان په ځای پمقان یا پقمان ویل کېدل،
تورخم په توی لیکو
نو دا هغه کارونه دي چې زمونږ کاتبانو او ملایانو کړي دي، زمونږ د ژبې سره ارتباط نه لري. نو دا بحث بیل بحث دی. په خپله په ژبه کې چې د غږونو د اوختون کوم قوانین دي، په ځینو ژبو کې د کلماتو د تغییر او د تبدیل توزیع د دغو قوانینو په اساس کېدلی شي. په پښتو کې که مونږ د هغو کلماتو چې دغه تغییر او تبدیل پکې راځي لست جوړ کړو، نو مونږ په دغو لست کې قانون نشو موندلی. ځینې شیان مونږ کولی شو چې د سهولت په اساس باندې تشریح کړو، مثلا د لمسه لم تلفظ یو څه ګران دی، په ځینو سیمو کې نوسه نو اسانه تلفظ کېږي، نو لمسه په نوسي بدل شوی دی. یا مثلا اوسپن خړی په ګرانه تلفظ کېږي، سپنخړی اسانتر دی، نو د اوسپنخړی و غورځېدلی دی او سپنخړی پاتې شوی دی. بل اصل چې د قانون بڼه ورکولی شو، په پښتو کې دوه چوپ غږونه د کلمې په آخر کې څنګ په څنګ نه راځي، که کله راشي نو بیا هلته د یو غږ اضافه کیږي، لکه کبر چې مونږ په کبر باندې بدل کړی دی. همدغه د اضافې په اصل باندې چې کلمې تغییر کوي، ځینې کلمې مونږ لرو چې په دوو داسې غږونو پیل کېږي چې تلفظ یې یو څه دروند غوندې راځي، لکه ندرور. اکثره خلک ندرور په اندرور بدلوي، نګور په انګور بدلوي. نو دغه د ند تلفظ چې مشکل و، یوه اضافه پې وشوله، ای په سر کې راغی، اندرور تلفظ یې
اسانه شو.
مګر دا ځینې کلمې مونږ په دې ډول تشریح کولی شو. که مونږ د غبرګ او غبرګ ترمنځ فرق وڅېړو، نو د غبرګ تلفظ د غبرګ په نسبت سختر دی، مګر غبرګ په غبرګ اوښتی دی. د بزرګ تلفظ د زبرګ نه اسان دی، مګر بزرګ په زبرګ اوښتی دی. نو دغه د سهولت اصل هم دلته نه مراد شوی. نو مونږ د خاص قانون نش پیدا کولای چې په هغې په اساس ووایو چې په پښتو کې کومه کلمه په کومه کلمه اوړي.
ځینې خلک د کلمو تاریخي شکل ته ډېر اهمیت ورکوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د ژبې تاریخ د تاریخ خبره ده. اوس هغه کلمه چې آسانه تلفظ کیږي خلک یې ویلو ته ممکن ډېر مایل سي، هغه ولې نه انتخابوو؟ په دې بحث کې بیا تاسې کوم شي ته ارجحیت ورکوئ؟ البته دام ده چې ممکن یو څوک وایي چې که ډېر خلک زبرګ وایي نو زبرګ غوره کوي، دې بحث کې کوم اصل ته باید ترجیح ورکړی سي؟
دلته ډېر اصول دي چې سره متضاد دي او ټول باید په نظر کې ونیول شي. نو د هغې په اساس د اصولو ترمنځ باید یو ډول وړاندې وروستوالی
قایل شو.
زما په نظر تر ټولو لومړی اصل دا دی چې هغه څه چې په ژبه کې عام دي د ژبې اکثریت منلی دي، هغه حالت دی چې د ژبې سره طبیعي تړاو لري او هغه باید معیار وګڼو. دویم چې د دې اصل نه ورتیر شو، د ژبې د تاریخ او د لهجو ترمنځ د تلفیق مسله مطرح کیږي. مثلا ځینې خلک ګیره وایي، ځینې خلک ژیره وایي، ځینې خلک ییره وایي، ځینې خلک ییره وایي. د دغو ټول ترمنځ د تلفیق دپاره ګی جوړه شوې ده. نو د ګیرې لیکل په ګی باندې معیاري ځکه دي
چې ټول رانغاړي. ویل کېږي چې شنه ده چې مځکه ولیکو، شده ده چې ځمکه ولیکو، ځکه چې په سانسکریت کې جمع کاده. دا یو قسم تاریخي دلیل ورته پیدا کوي چې
تاریخي اصل یې دریم اصل دی چې د ژبې تاریخ څه وایي. سهولت یې ورپسې بل اصل راځي چې څنګه اسانه کیږي د خلکو دپاره. ځینې کلمې دي چې نوي جوړېږي، څنګه داسې جوړې کړو چې د خلکو دپاره یې تلفظ اسانه شي؟
نوې کلمې خو به طبعا سهولت ته اسان ویلو ته پکې خامخا توجه کوو، خو هغه کلمې چې دوه درې بڼې لري، آیا تر تاریخي والی او حتی تر عاموالی؟ ځکه چې د عاموالی بحث هم ادې اقل په پښتو ژبه کې دا پرابلم لري چې دا په سیاسي لحاظ واحد ساحه نه ده. په بیلو ملکو کې ویشلې ژبه ده. آیا بهتره دا نه ده چې د سهولت اصل تر ټولو معتبره وګڼل سي؟
سهولت د چا دپاره
استاد منلی؟ اوس فرضاً د اسانوالي ځینې معیارونه خوسته. یو عمده معیار یې دا دی چې یوه کلمه که لنډی شي نو تر اوږده شکل یې لنډ شکل بهتره ده، تر هغې کلمې چې چپ آوازونه پکې ډېر وي هغه کلمه بهتره ده چې وینده غږونه پکې ډېر وي. نو دغسې ځینې
دغه اصول هم جهاني اصول نه دي. که تاسو دوه ژبې راواخلئ، پولنډي او سویډني، په پولنډي کې تر پنځو شپږو چوپو غږونو یو د بل پسې راتللی شي، مګر وینده غږونه ډېر څنګ په څنګ نه راځي. په سویډني ژبه کې څلور پنځه وینده غږونه څنګ په څنګ راتللی شي چې زموږ دپاره یې تلفظ تقریبا ناممکن دی. نو د سهولت اصل هم د یوې ژبې په چوکاټ کې څېړل کېږي، او د ژبې په چوکاټ کې چې څېړي نو بیا به هم اکثریت ترجو کوي چې د ژبې اکثر خلک څه وایي.
استاد منلی، که د ادبیاتو تاریخ ته وګورو، لیکوالو معمولا دوه قسمه تمایل لرلی دي. ځینو لیکوالو هغه کومه ژبه چې تر ده پورې ورسېدلې ده هغه کافي بللې ده او په هغه حدودو کې کار کړی دی، خو ځینو بیا تر ده پورې رسېدلې ژبه کافي نه ده بللې. په پخواني ادب کې که وګورو، روشان هم دغسې یو څوک و، خوشحال بابا همیشه هم دا شکایت کوي دی په هغه ورسېدلې ژبه راضي نه و. خو ځینې نور بیا ژبې ته له دې اړخه نه ګوري، صرف هغه ادبیات پکې خلقوي او صرف هغه مفاهیم پکې رسوي. ما د تاسو له خبرو دا نتیجه واخیسته چې د پښتو ژبې مختلفو ځانګړنو ته په پام سره د اوسني وخت لیکوال که غواړي چې کار یې لا ډېر مفید وي، دی باید تر ده پورې رسېدلې ژبه کافي ونه بولي، بلکې همیشه غور پکې وکړي، انتخاب پکې وکړي او لا لوړ معیار ته ورسوي.
زه فکر کوم چې دواړه ډوله لیکوال موږ اوس هم لرو. ځینې داسې لیکوال دي چې ورسېدلې ژبه کافي نه بولي او په هغې کې د پراختیا ضرورت ویني. په دې ډله لیکوالو کې بیا هم موږ دوه ډلې لرو. یو هغه لیکوال دي چې په شعوري ډول د خپل مطلب د افادې دپاره په ژبه کې یو څه کمی احساسوي. یو هغه ډول لیکوال دي چې د کمې مطالعې په اساس، د ژبې د ناسم پوهېدنې په اساس، د ژبې د ناکافي زده کړې په اساس، په کافي اندازه مواد په لاس کې نه لري چې خپل مطلب افاده کړي، هغه هم د ژبې د پراختیا لپاره هڅه کوي.
دی فکر کوي چې نشته،
دی فکر کوي چې نشته، ځکه چې د ده نه زده. زما په نظر هر لیکوال هر وار چې دی یوه کلمه استعمالوي که د ده دپاره ډېره طبیعي هم وي، دی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې یو بل به په دې باره کې څه وایي. وروسته چې هر تصمیم ونیوه هغه د ده خپل کار دی، مګر دغه پوښتنه کول چې یو بل به په دې کې څه وایي، دغه زموږ د هر لیکوال دپاره یو ضروري کار دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو پیسې توسئ.